آن را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید صاحبان صاحب.
دیر منن استاره مشه نعیمی صاحب قدر منو افریدون کو تاسته هم سلامون اولندی کن. د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورښتونه شوي دي، سره له دې چې خلک ورته خوشحاله دي چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي، خو له بده مرغه له ځینو ولایتونو څخه د سیلونو له کبله د مرګ ژوبلو راپورونه لرو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. سیلونو په کندهار کې لشتر لژه دولس تنه مړه کړي دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې تبادله کړي او د نوبل د جایزې ګټونکی روسی ساینسپوه زوریس الفیروف مړ شو. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله دولس تنه مړه شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. ښاغلی پخلا وویل چې سیلونو د کندهار په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د خلکو کروندې او کورونو حتی دې کې ډېر زموږ کوچیانګلونه زیانمن شول چې د دې رمې او مالونه یې وړل کوي انساني تلفات یې راړولي. اوبه هم ولیدې، یا خونه پرې چپه شوې، یا دیوال چپه شوې، ډېری د اوبو څخه وه چې ولیدې اوبه ژلې دي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې د کوچنیانو په شمول شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د اوچا په بیان کې ویل شوي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه ورک دي. د خوست یو شمېر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې 200 خوستوالو ښځو ګوتې لګولې دي. په دې اړه د خوست جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په دوهمه د خوستوالو ښځو غونډه وشوه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هغوی ټینګار کړی چې د ښځو حقونه باید قرباني نشي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پروان امنیه قمندانی وایي چې په جبل السراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د مواد په دیش بوریو کې ځای پر ځای شوي وو او امنیتي ځواکونو د جبل السراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلي په یوه کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولیزاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبه په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښه ته نږدې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل د ډزو د پیلولو تور لګوي. د پاکستان پوځ ویلي پرون شنبه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې سیمې په توپونو وویشتې چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه 24 کلنه ښځه، د هغې 15 کلن زوی او 9 میاشتنۍ لور د کرشنا گاټی په نوم سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د ډیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې ده. د کردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکي سوریې ځواک پرون شنبه وویل چې په دیرالزور ولایت کې پرمختګ کړی دی. د دې ځواکونو یو قمندان زانا حمیدی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځواکونه د دیرالزور په هغو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي چې د داعش په لاس کې دي. او روسی ساینس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه مړ شو. میرمنې رسنیو ته ویلي چې هغه په روغتون کې سا ورکړې ده. د خبری رسنیو د راپورونو لمخې د الفی بروف زړه او سږي له کاره لویدلی و او له دې امله مړ شو. زوریس الفی روف په 2000 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله. هغه د لیزر ټکنالوژۍ د ودې لپاره ډیر مهم کارونه کړي وو. الفی روف د مرګ په وخت اتیا کلن و. دا خبرونه له خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د ورستۍ ورشتونو له کبله سیلونو په کندهار او هلمند کې لږ تر لږه 14 تنه مړه کړي دي.
د شپې پر 2 بجې باندې ونه کړل دا کله ورانی پیښې دا مې څه ټول وبونیول.
په خوست کې سلګونو شزو د جګړې د پای ته رسیدا غوښتنه وکړه.
که هر رقم خبري وي، هر رقم کانفرنسونه غونډي وي، باید خځې پاږی کې ونډه ولري.
د ورزګانو سیدونکو د خپل ولایت او کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي د ولسمشرۍ کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره مناسب کسان غوره نه کړل. د کورنیو چارو وزارت لومړی درجه مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې په خپلو کارونو کې جدیت وشي.
هر هغه څوک چې کم کوي او تل کې هغه سره به جدي قانوني برخورد کوي او لدان به لري.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اته بجې او و دقیقې شپې زموږ شخله آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، سخت او سیلونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سر او مال تاوانونه پیښ کړي دي. راپورونه وایي په فراه، هلمند، کندهار او هرات کې خلکو ته د سیل له کبله زیانونه زیات اوښتي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون آزادی رادیو ته وویل چې ډیر مالی تاوان په فراه کې خلکو ته اوښتی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد اسلام سیاس آزادی رادیو ته وویل چې نن به یو حکومتي پلاوی له نقدي مرستو سره فراه ته ولاړ شي.
5 میلیون تا 10 میلیون افغانی انتقال میشه.
تر 10 میلیون افغانی به واسطه ول شید. وضعیت تر څارنی ورسته کارتیا و نوري پیسې به هم ور واسطه وو. سیاس ویل چې تر اوسه د دقیقه نه د معلومه چې څومره کسان مړ شوی او خلکو ته څومره مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي رادیو د خبريال په وینا د فرا په مرکز او د هغه ولایت په لسو ولسوالیو کې خلک ډیر متضرر شوی دي. په ولسی جرګه کې د فرا په خواني وکیلې بلقیس روشن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په فرا کې د شدید باران لامل سخت سیلون راغلی او وضعیت بحرانی دی. دا وایي شای خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی وي. سیل د خلکو کورونه د هغوی استونیست وړي دي. اوس د هغوی ځان له خطر سره مخامخ دی. دلته له ملي اردو پرته بل چا مرسته نه ده کړې. د فرا یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. زموږ کورونه شتي او ماشومان په سیل کې بند پاتې سول او هیڅوک نشته چې راوی باسي. سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلی، خو سیلونه راغلي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د کندهار په مختلفو ولسوالیو کې شل تنه د سیلونو له امله مړه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې په کندهار کې په مړو کې ماشومان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ ولسوالیو کې د کوچنیانو په ګډون لس تنه ورک دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې نږدې 1500 کوچیان د ارغنداب دریاب لغاړي بند پاتې دي چې باید په بیړنۍ ډول په الوتکو کې وژغورل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په لشکرګاه کې سیلونو شپږتنه مړه کړي او 4 تنه زخمیان دي. په هرات کې هم سیلونو خلکو ته تاوان رسولی دی. په کابل کې د طبي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسولو د ادارې او چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې زیاته واوره شوې او لارې خرابې دي. له دې امله سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار له خنډ سره مخامخ دی.
ملګری ملتونه وایي چې په کندهار کې شل تنه مړه شوي دي او دغه راز راپورونه وایي چې یو شمېر بې درکه دي. د شنبې په شپه د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژړی، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر و مال زیانونه واړول. که څه هم چارواکي وایي چې له ټولو سیل ځپلیو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمن شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د شنبې ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزي ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړی او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځاني زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وتنه مړه او څوارلس ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ څوارلس زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان په ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه دي، بستر شوي یا نورې رخصت شوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راوړل شوي دي، د کندهار د بیلابیلو ناحیو څخه هم راوړل شوي دي، د میوند څخه هم راوړل شوي دي. دغه زموږ دقیق ارقام دي چې څوارلس له زخمیان او شهیدان.
د کندهار د هوایي ځواک قومندان تورن جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورنیو د ژغورلو هڅې پیل کړي چې شاوخوا دوه سوه کسان یې د هوایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په اووه بجې باندې پیلوټان دغته عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرد را ولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو، اویا او اچا نفر دغه رود په مابین کې بند پات وو، هغه مو وژغورل. دغه د سبلاړو پنجوایي ته پنجوایي کې موږ د پنجوایي سبلاړو بولداک ته بولداک دغه رقم خلک بند پات وو، هغه مو راوکړل. دغه دغه څخه رالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سبلاړو شپات په شپا کې موږ د پروسه او سم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبې د تیز باران لامل راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړیدلي چې د مرستې لپاره په ولایتي کچه د استقرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال ځین منسو کورونی پورې اړین توکي رسوي. بل خوا د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی وایي چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
ښار په مختلفو برخو کې ټول شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مکړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران و چې په تېر وختو کې چا نه و لیدلې په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمن شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات یې په اختیار کې هغه به انشاءالله تر دې پورې ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمنې شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي.
ولا چې موږ ماشینو ته چلانو یو بو خپل تورننه ته کوم ته چوبونه نه تلل بل هم چې څه شي چې مراکش کې بل هم په سر د وکړه چې موږ ویل ټول بل هم یو نه کوي بل هم شنه جن نو وستل موږ لاړو او خپل
تلپات نه لرو نور نو څه شي ام یان چې واخ نو خیر چې دغه ټول موږ ځانې تلپات نه لرو. د شپې پر 2 بجې باندې ونه غوښتل و د شپې پر 2 بجې باندې دا ورانه پیښه ده مې ټول وبونه وله.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبې ورځې د زیات باران لامل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې وو تنم رسیوي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډیری واورې د ورېدو لامل د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بند ده. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
جوان طریقه
پولیس
وژل شوی
دا تکارو سرشنه هغه تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سلګونو شزو پرون په خوست کې د یوې غونډې په پای کې وسلوالو طالبانو ته یو لیک ولېږه او له هغوی وغوښتل چې جګړه ودروي او سوله وکوي. په لیک کې راغلی په افغاني دود وسلوالو طالبانو ته ځولۍ غوړوي چې له دې پردۍ بې پایلې او خونړۍ جګړې لاس واخلي او خپلو کورونو ته ستانه شي. خوستی شزی هیله څرګندوي چې وسلوال طالبان به غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې ورځې په واورین او سړه هوا کې د خوست جرګو په تالار کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو خواوشه 200 خزي راټولې شوې او غوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی. دوی د وسلوالو طالبانو په عنوان یو لیک صادر کړ چې لسګونو خزو انجنو پرې ګوته لګولې وي. د دې ناستې یوې ګډونوالې تقوا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې وسلوال طالبان به غږ او لیک ته مثبت ځواب ووایي.
دا د خغو او خوستې مرمنو فایام د طالبانو ته دی نو دا به واقعا چې ډېر تاثیر ګزاره وي، ځکه په دې لیک کې د خغو افغان مرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلی دی د جنگ له لورې، هغه څه بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي. نو دا لیک به دوی باندې واقعا چې یو څه تاثیر واچوي.
د غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وسلوالو طالبانو ته د خزو لیکلی لیک ولوس چې پکې راغلي ول
د ټوپک لوتوري خلی وزي یو کس وژني، هله قلیاو فامیل بدبخته کوي، د سر سوري زین اخلي، د مایندو خویندو مرمنو اورونو په هیڅ هوایا زمون سګونادا چې یمو دی بدرنګ جګړې کې زوی عمرې یو بوري شو یا کند شو او یا هم یتیمانه.
د یاد غونډې برخوالو خزو په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ، خو یې غوښتل چې د سولې په خبرو کې د خزو ونډه هم له پامه نه غورځول کیږي. سهیلا نوري وایي
لکه هر رقم خبرې وي، هر رقم کانفرنسونه او غونډې وي، او د ټولنې او د یو هیواد د نړۍ لپاره هر ډول خبرې باید خزې په هغه کې ونډه ولري، ځکه انسانان نشي کولای چې خپل هغه ځی کې چې د ژوند کوي د هغوی نیمه برخه دی هیره کې یا خط پرې کش کړي. نو که سوله وي، که هر تحول وي په انسانانو په ژوند کې، باید ښځې پکې ګډون وکړي.
یو بل مدني فعال پلوشه وایي چې جګړې د دې ټولنې په ټولو قشرونو منفي اغېز کړی او د دوی ژوند ډېر ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړی دی.
ټول د جنګ نه ستړي شوي دي، صلح غوښتونکي دي، نه څوک نه غواړي. ته ماشوم دې ته خفه شوی دی، په آزاد فضا کې نشي ګرځېدلی، آزاد مکتب ته نشي تلای.
خوست یوه دودیزه او کلتوري سیمه ده او ښځې په کې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا ډول کار چې وسلوالو طالبانو ته د سوله غوښتنې او د جګړې د ختمولو لیک ولیږي یو نوی ګام بلل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالانو پر مرکز او ولایتي ادارې شغب وکړ چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار دی ورته خلاص کړي، او دوی په عین حال کې ګواښ کوي که دا غوښتنه ونه منل شي د ولایت مقام ترڅنګ به د ټولو مدني ادارو د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي او د ولایت مقام مختبه د اعتراض خیمه ودروي. په دې اړه له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
په اورزګان ولایت کې ولایتي شورا سلونو او مدني فعالینو پر مرکزی او ولایتي ادارې ژغ وکړ چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته خلاص او امن کړي. هغه لارې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسیرات اوښتي،
دغه حالت موږ ته د زغملو وړ نه دی. د کندهار لاره موږ دپاره یو ستراتیژیک لاره ده، زموږ میوې همالته ځي، موږ مریضان پر هغه لار ځي، زموږ محصلین، هر څه زموږ، هر هغه دولتي مامور، شخصي کس، تجار، هر څوک چې د نور ولایت سره لاره دا کې د کندهار لار ده. موږ په واقعي ډول دلته دوه ډول تنظیلر، یو ډول نامنی ده، دوی د حکومت څخه هم ډاریږي، طالب خو پر لو لار پرېږده، طالب څخه بیریږي، هغه پر لار باندې مې نه ژدي، هغه یې ولي، هغه کسان چې یو څه د دولت سره تړاو لري هغه راګرځي راکښته کوي، او بل د دې ترڅنګ د عسکرو څخه هم بیریږي، د پولیسو څخه هم بیریږي، ځکه په وار وار په بیلو بیلو نومو باندې د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي، هغوی وهل کیږي، هغوی تهدیدېږي،
لار مو ګوره په کم کیفیت باندې ده، د لار مطلق خراب ده، لار کې مو امنیتی مشکلات هاوج تر رسیدلی دي، لار مخامه ده، ماشومان پر دې لار باندې د یخ له عمله څخه زموږ ماشومان پر دې لار باندې وژل شوي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او له تیرو 18 کلونو راهیسې خلک د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. د ولایت شورا د غاستازي او مدني پالین غواښ کوي کوي غشتنی و نه منلسي د ولایت مقام ترڅنګ د ټولو دولتي دارو دروازې به وتړي او د ولایت مقام مخی ته به د اعتراض خیمه ووهي.
کچيري مرکزی اداره یا ولایتي اداره خپل په کړونه کې تغیرات رانولي، موږ مجبور یو چې نور خیمه درو په بازار کې د شهر بندو.
د اورزګان د ولایتي اداري مسولین د پخوا په څیر وای د یادی لارې د امن کولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې لري. د والی ویان ادم خان جیلانی:
نو دغه لار چې د اورزګان چې مربوط کیږي هغه امنیت او کوم لار چې د کندهار پر مربوط ته هغه باندې منظم کاروان مخکیم د دې څخه د ولایتي ادارې لخوا څخه مرکز ته دغه خبره یاده سوی ده او هغه سره باس پر سوی دی.
دا یادونه ورده چې پر دغه ولایت نه یوازې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار تړلې، بلکې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې هم له تیرو دریو کلونو راهیسې تړلې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو د غنو نړیوالو رسپانو په همزان ته اړولې ده. واشنگتن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان نه دی توانیدل چې پر هندي ضد سخت دریځ لاسبری شي، لومړی د جیش محمد ډلې په اړه توضیحات ورکړي دي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې په هندي کشمیر کې د شاوخوا 40 هندي ملیشه ځواکونو د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او له کبله د دغو دو اتمي قدرتونو ترمنځ اوسنۍ کړکیچ رامنځته شو. هندوی دا ډله په پاکستان کې دا او په وروستیو بمباریو کې د هغې د ترهګرو روزنیز کمپ بمباري کړ. واشنگتن پوسټ لیکلی چې جیش محمد یوه پټه اسلامي سخت دریځه ډله ده چې په پاکستان کې میشته ده او په لویدیځ کې په دې مشهور ده چې په تختونو کې لاس لري او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې د وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د خبريال دانیل پیرل د سر پرې کولو ویډیو خپره کړې وه. ورځپاڼه زیاتوي د جیش محمد د حملو اصلي هدف هند دی. دا ډله عموما هغه سي انتحاري بریدونه کوي چې د فبروري په 14مه د کشمیر په پولوامه کې پر هندي ځواکونو وکړ. هند تور لګوي چې پاکستان په پټه د دې ډلې ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او هندي پوځیان د کشمیر له خلکو سره پر زور زیاتیو تورن کړي دي. د هند له لوري پر پاکستان د سخت دریځو د ملاتړ تورونه هغو تورونو ته ورته دي چې افغانستان پر پاکستان لګوي. افغانستان هم وایي چې پاکستان افغان طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي، مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي او بیا افغانستان ته لیږي، خو پاکستان تل د افغانستان تورونه رد کړي دي. پاکستان عموما کله چې د هند او نوري نړۍ له فشار سره مخامخ شي، په خپل خاوره کې د سخت دریځو ډلو فعالیت منع اعلان کړي، مګر ډیر وری داسې شوي چې سخت دریځ ډلې خپل نوم بدل کړي او په نوي نوم فعالیت پیل کړي. جیش محمد ډله په 2002 میلادي کال د پرویز مشرف له لوري منع اعلان شوه، خو عملا د دې ډلې د فعالیت مخه ونه نیول شوه. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سیکولر او آزاد فکر لري او د مذهبي ډلو خلاف هلې ځلې هم کړي، مګر هغه نه غواړي چې په بهرنۍ پالیسۍ په تیره بیا د خپل سیال هند په برخه کې پوځ چیلنج کړي. که څه هم افغانستان وایي چې باید د پاکستان او هندوستان کړکیچ د افغانستان له سولې سره ونه تړل شي، خو پاکستان څو ځلې ویلي چې له هند سره د دغه هیواد کړکیچ به د افغانستان د سولې پر پروسې چې د دوی په وینا پاکستان پکې فعاله ونډه لري له ستونزو سره مخامخ شي. د متحده عربي اماراتو د نیشن ورځپاڼې په همدې اړه په اماراتو کې د افغانستان د سفیر څرګندونې خبرې کړې دي. عبدالفرید زکریا ویلی چې د هند او پاکستان کړکیچ د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ تړاو نه لري او نه باید سره وتړل شي. د ورځپاڼې ته ویلي چې دا ورته معما ده او نه پوهیږي چې ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ شخړه باید پر افغانستان اغیز ولري. اوس په بیا هم د هند او پاکستان په اړه واورې. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم د افغانستان تر مسایلو زیات د پاکستان په اړه او د پاکستان او هند په اړه لیکنې خپرې شوې وي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ خال نښتو دوام کړی دی. پرون هم د دواړو هیوادونو پوځونو پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. ویل کیږي چې د دغو ډزو په نتیجه کې دواړو خواو ته مرجوب هم اوښتي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د شنبې پورز په کشمیر کې د کنټرول کرښې یا ایل او سی ته نږدې ډزې روانې وې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو پرون شپه د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرې ایښي دي. دې کرښې د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د شنبې په ورځ نشته د پاکستان په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د چکوټي د کلي خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د چکوټي کلی یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي
جب فیرنګ وی ہے رات 3 بجے
د شپې په دریو بجو ډزې پیل شوې. کوچنیانو مې په چیغو پیل وکړ. ټول په زیرخانه کې پټ سو. ډېر سخت حالت و. اسلام آباد او نوی ډیلی پر مقابل لوري د ډزو د پیل پراچولې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د مارچ په دوهمه نیټه یې دوه عسکر د هندي لوري په ډزو کې ووژل شو. خو د هند پوځ ادعا کړې چې پاکستاني پوځیانو د جمعې په شپه د کنټرول کرښې د نږدې سیمې په راکټ ویشتي چې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. هندي لوري ویلي چې یوه 43 کلنه ښځه د هغې 15 کلن زوی او 9 میاشتنی لور د کرشنا ګاټي په نوم سیمه کې د پاکستان د پوځ په ډزو کې وژل شوي دي. د هند پوځ وایي چې دوی ځوابي ډزې کړي دي. هند او پاکستان دواړه د سیمې اټمي قدرتونه دي. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ یو هندۍ پیلوټ چې الوتکه د پاکستان ځواکونو ویشتي او هغه یې سیر کړی و هند ته د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشې کړ. د هند حکومت هم د مارچ په دوهمه نیټه د یو پاکستاني وګړي مړی پاکستاني لوري ته ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه وزارت ټولو لومړی درجه مسؤلانو ته خبرداری ورکړی چې که دندې په ښه توګه ترسره نه کړي له دندو به وشړل شي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت مقام په دې برخه کې جدي دی او مسؤلان باید له هدایت سره سم عمل وکړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د هیواد پر امنیتی دارو او د جنو مسلینو د کم او کمزوري کار له انتقاد وروسته اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه وزارت لومړي درجه مسولینو ته خبرداري ورکړی چې خپل دندې په خټو غتر سره او د خلکو د غوښتنو مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه هدایت د هیواد د امنیت او نظم د خوالي په هدف لومړی درجه مسولینو ته ورکړل سوی او د ناغېړي په صورت کې به له جدي چلند سره مخ سي.
د کورنیو چارو وزیر ټولو زیربط ارګانو ته په مرکز کې او ولایتو کې لومړی درجه مسولینو ته هدایت ورکړ چې په خپلو وظیفو کې غښتلي اوسي، قاطع اوسي او خپلې وظیفې په هغه شکل چې لازمه ده، په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، په هغه شکل باید رسیدګي ورته وشي. هر هغه څوک چې کم کاری او تعلل کوي هغو سره به جدي قانوني برخورد کېږي او له دندو به لرې کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي د کورنیو چارو وزارت سرپرست له دغه کاره هدف د قانون ماتونکو او زورواکو پر وړاندې مبارزه او د هیواد امنیتي وضعیت ښه والی بولي. دا په داسې حال کې ده چې خلکو تل انتقادونه کړي چې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین په ځانګړې توګه د پولیسو د امنیتي حوزو امیرین د خلکو د ستونزو د حل لپاره په خپل وخت اقدام نه کوي او دغه کار په پولیسو باندې د خلکو د بې باورۍ سبب سوی. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو او زورواکو په وړاندې مبارزې لپاره د یو شمېر کسانو لیست خپور کړی او ټینګار یې کړی و چې د دوی په وړاندې به قانوني چلند وسي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست له دغه اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې دغه کار به ځکه ستونزمن وي چې په خبره د اکثره امنیتي ادارو مسؤلین د بانفوزه کسانو له لورې معرفي سوي او د دوی له خوا یې ملاتړ کیږي. د دغه کمیسون منشي شکیبا هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه رواسان دی هم د بانفوزه اشخاصو سره ارتباطات لري. نو زه په دې خاطر وایم چې خدای وو چې دغه وزیر ته داخله په دغه هدف چې لري دا موفق او کامیاب سي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که دغه اقدام عملی او کمزوري کسان له مهمو امنیتي ادارو لري سي، دغه مسله به د هیواد په امنیت او ثبات مثبت تاثیر واچوي. د نوموړي په خبره له دې سره به د افغان ځواکونو او عامو خلکو د قربانیو او د وسلوالو مخالفانو د حملو مخنیوی هم وسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. په کندهار کې د سختو سیلونو له امله 12 تنه مړه او 8 تنه ژوبل شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو کې شپږ کوچنیان شامل دي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې په کندهار کې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي دي. د خوست یو شمیر ښځو په یوه لیک کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د پروان امنیه قمانداني وایي چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 225 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په یوه کور کې موندل دي. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبې په ورځ په کشمیر کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پردو کشمیرانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پریښي دي. د راپورونو پر اساس د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي په هغه وروستۍ سیمه کې هم پرمختګ کړی چې د داعش ته وسلوالو په لاس کې وه. او روسي ساینس پو زوریس الفیروف چې د فزیک د نوبل جایزه یې ګټلې وه پرون شنبه په 88 کلنۍ کې مړ شو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته مطالعه نه کوي. هغوی چې له مطالعې سره مخه کوي پایلې به یې څه وي؟
فکرا او ذهنا سوکا سوکا کنګل کېده خواته روان.
او د دې لپاره چې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته هم له کتابونو سره رابطه وپالي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه ولولي چې د دوه سره شوق.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا ځوانان ډیر د فکر کوي یوازې باید هغه وخت مطالعه وکړي چې کله دوی رسمي زده کړې کوي. کله چې زده کړې پای ته ورسیږي بیا نو په میاشتو میاشتو هم د کتاب مخ نه راړوي. دغه فکر چې مطالعه یوازې باید هغه وخت وشي چې ورته اړتیا وي، یا هم د ځوانانو کاري مصروفیتونه دوی له کتابونو لري کوي. محمد جواد هم دې ځوانانو لړلې یو دی چې د لیسانس دورې له پای ته رسولو وروسته کتاب د مطالعې لپاره نه دی راخیستی.
کله چې زل پانتون خلاصه وایم بیا ما کتابونه نه لوستلې، خو مې هم یوازې خپل درسي کتابونه لوستل. نو کله چې پانتون خلاصه وایم نور کتابونه مې نه لوستلې او وخت هم نه پیدا شوی چې نور کتابونه ولولم. زه په کارونو کې مصروف یم او هماسې کتابونه مطالعه هر څه نه راپاتې دي.
ځینې بیا د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته هم مطالعه کوي، خو هغومره نه چې پخوا یې کوله. میرویس میوندوال وایي
رښتیا وایم درته، د پانتون په وخت کوم مطالعه مونږ کوله، یا مثلا هغه نه وروسته چې بیا یو څه موده یو میاشت یو نیم میاشت کوم دومره بېکار دي، وخت مطالعه زیاته کوله. پانتون د وخت پرتله د اوس وخت فرق ډېر زیات دی. اوس هغومره مطالعه نشته، کیم ډېره به کمی ډېره کمه مطالعه. دغه وخت دومره نور مسؤلیتونه بیا سړي ځوان ته نه متوجه کوي، اوس متوجه دي.
نور افضل عابد وایي یو شمیر ځوانان د دې لپاره زده کړې کوي چې دندې پیدا کړي، او کله چې دې هدف ته ورسیږي نو له کتاب سره هم خدای پاماني وکړي.
زیاتره خلک مطالعه یا درس د دی لپاره ولی چې راتلونکي کاروبار پیدا کړي، دنده پیدا کړي، نه د دی لپاره چې ذهن روښانه شي او په ډیر څه پوه شي. نو کله چې له ښوونځي پوهنتون او یا ماسټري څخه فارغېږي، بیا وروسته د کله چې دنده واخلي، بیا نه غواړي چې نور درس ووایي، ځکه ستړی وي. هغه مخکې دوره چې یوازې هدف یې دا وي چې دنده پې ترلاسه کړي، بیا نور درس نه وایي.
لیکواله نعیمه غنی بیا ټوله خبره په نصاب پوری تړي. هغه وایي دا چې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب ډیر کتابونه معیاري، تازه او خوندور نه دي، زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم همدغسې وي، ځکه یې د زده کړو له پایته رسېدو وروسته نه لولي.
کله چې موږ ښوونځی لولو، بیا وروسته پوهنتون ولو، ډیر څه داسې د کتاب له محتوا څخه موږ داسې څه نشو اخیستلی چې هغې څخه یا خوند واخلو او یا په ورځني ژوند کې هغه د استفادې وړ وګرځي موږ لپاره. کله چې بیا خپل ژوند ته راګرځو، نو موږ یعنی زده کړې خلاصوو، نو موږ فکر کوو چې کتاب څخه موږ داسې شی نشو اخیستی چې په روزمره ژوند کې د موږ ته په درد وخوري، نو کتاب پرېږدو او مطالعه یې پرېږدو.
صدیق دقیق وایي مطالعه باید یوازې د یو رسمي سند تر اخیستلو پورې محدوده نه شي.
په یو چا کې خپل انګیزه نه وه، یوازې ځینې مجبوریتونه او رسمیات وو، د هغو لپاره یې مطالعه کوله او هغه یې پوره کړي، بیا یې نو مطالعه نه ده کړې. نو د دې لپاره په یو چا کې خپل انګیزه د مطالعې لپاره مهمه ده. مطالعه د یوې ورځې اړتیا نه ده، یا د سند تر اخیستلو پورې اړتیا نه ده. مطالعه د ژوند د تازه ساتلو، یا د زده کړې د برخې د مختلفو برخو د تازه ساتلو او د لا پرمختګ لپاره د هرې ورځې او د هرې شیبې اړتیا ده.
دقیق وایي هغه کسان چې مطالعه نه کوي، ذهن یې کنګل کیږي او نوی فکر نشي تولیدولی.
هغوی چې مطالعه نه کوي، زوم هغه فکرن او ذهنن به سوکا سوکا هغه فکر به کنګل کېدا خواته روان وي. د دې په ځای سي نوې مفکوره تولید کړي، فکر وکړي، ځان فکرن تازه وساتلی سي، د ډیرو موضوعاتو په اړه نظر ورکړی سي، یاد نظر خاوند سي، دا به د ځان مخه نیولی وي. سوکا سوکا به کنګل کېدا خواته روان وي، په مخ به هیڅ نه سي تلای. هغه څه چې د مخ کې لوستي هغه به هم دی به پوهېږي، نه هغه به له لاسه په لاشعوري ډول ورکړي وي. نو مطالعه د پرمختګ لپاره، د ځان لپاره، د ژوند لپاره، د ژوند د زده کړې لپاره ډېره مهمه.
محمد ولی تدبیر چې عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی و، مطالعې ته د ځوانانو په هڅولو کې د استادانو ونډه مهمه بولي. هغه وایي که دوی خپلو زده کوونکو ته د ښو کتابونو او کتابتونونو پتې ورکړي، له رسمي زده کړو وروسته به هم دوی مطالعه پرېنږدي.
که داسې له استادانو سره مشوره وشي، ځینې داسې ادرسونه دي په لکه اوس دلته زه د یو موضوع لپاره راغلی یم، ځینې داسې ادرسونه دي چې که استادان رهنمایي وکړي، کوی سې نوې ځوانان په ډیر کم وخت کې په موضوع حکومت پیدا کی. ډیر ځوانان دا فکر کوي پښتو کې اثر نسته او دا خبرې کوي. نو که دوی پوهېږي، دلته مثال لیکوالان دي، ټولنې دي، علوم اکاډمي ته تحقیق کیږي، په دغو برخو کې هغه درسونه وښودل سي، دوی په خپلو هغه کومو څانګو کې سي دوی زده کړي کې، یا تر فارغېږي یا له کومو پوهنځیو نه فارغېږي، ډیر زیات کولای سي، ډیر زیات مهارت، معلومات او په هغې کې ډیر پراخه مطالعه که دوی ونه کړي، کم مطالعه وکړي، یو جدي ترسیږي په دغو برخه کې.
دا پکتیا اوسیدونکی نظر خان واسق وایي دا دې لپاره چې ځوانان له مسایلو خبر وي، باید هر وخت مطالعه وکړي.
زده کړه ته باید له زانګو نه تر ګوره پورې باید یو څوک د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د نړۍ له نوي مسایلو او نوي ریسرچ او تحقیق سي کوم کېږي، د هغو نه خبر سي او د هغو په باره کې معلومات راوړي، لاسته راوړي. او د دوی مطالعه باید هر وخت اپډیټ وي او تازه مطالعه ولري.
دا چې د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته ولې ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي، له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري، لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي، نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده، معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري، یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې، هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چون مطالعه کله نه ده کړې، پی عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې په فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي.
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوږ او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونې خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوس مهال څلور خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیز کړي. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبي سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه لږ وخت مو راکوسو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د اوسني وضعیت په اړه یو لنډ بحث تاسو سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسترونه درلودلې.
من څه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لاره لیدونکو ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي یو خاص سکتور دی. په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالر پورې سرمایه گذاري شوې ده. تر یو نیم لک پوری مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی دی. خطن خاچ ورکولی کېږي په معیاري هغه پندې سکتور کې ورکولی کېږي. زمونږ څو غټې لاسته راوړنې به در سره شریک کړم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې 8.9 تقریبا 9 میلیارډ ته رسیږي دومره عواید. او څه قرضه پروشن پاندې هغه هم کبر سره وکړو څه کم 9 میلیارډ ته رسیږي دومره عواید مو راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوې ده. لکه هلمند کې ستونزې به بعضې کې څه خدمات نه والته ورسو. په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو کې ولایتونو کې مخابراتي بل غټ کار شوی دی. 4G خواته ولاړلو افغان بسیم شروع کړی دی. MTN اوس په امتحاني حالات کې دی. اتصالات هم آماده دی. سلام روشن ټول آماده دی چې 4G خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکی ستونزې درلودلې. نو هغه دپاره مو لابي وکړله چې هغه باید سکوت ولري. الکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی. نو هغه راغلی دی آماده دی چې دا واخلي 300 تر 500 پورې میلیونو پورې سرمایه ګذاري وکړي. نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي. الکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي. 40,000 پورې مستقیم تر 40,000 پورې غیر مستقیم خلکو ته به کار پیدا کیږي.
مننه وزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تقریبا اوس مهال حداقل 15 مخابراتي شرکتونه د فعال دي. د افغانستان نفوسو ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي. خو یو عمومي شکایت دا چې د دوی خدمات معیاري نه دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې مثلا 4G خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي. اما کتر سو پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي. نور هیوادونو ته سړې ګوري په نوم دا صرف 3G دي. اغه خدمات یا اغه سرعت لازم اسانتیاوي چې باید دی ولري اغه نه لري. دغه مسایلو د کنټرول لپاره د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره څو وسایل تاسو ته واکې لري.
د دې بو دوار خ سره ارزیابي کو. یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کې کوم ټکنالوژي پکار دی هغه باید رایا کې خلکو ته معرفي کې. دومره کمپنیان ستونزې درلودلې. دولت څه وختنه کولای چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ څلور ساعته برق ولرو چې د جنریټر څخه خلاص شو یا نور تدابیر باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو. همچنان دوی وختنه کولای چې موږ ته تر اوسه پورې دولت ځمکه نه درکړې. دې باندې باید موږ کار وکړو. بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دغه د سټلایټ له طریقې دی موږ فایبر درلودلو هغه ډېر قیمت وو. د فایبر نغه موس نهایت ارزانه کړ. تقریبا 80% ارزانه کړ. نو اوس ټول کمپنیان ته ورکو چې د فایبر څخه ګټه واخلي. کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي هغه د دوی کوم مصارف چې د غم رټیږي او خدمات معیاري کیږي او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډیټا چې د هغه دوی کول شي خلکو ته رایا کی وری کی. بل مونږ افغانستان چې د پوچا کې پروت نو مونږ انټرنیټ چې خلو ډیټا چې راځي هغه په خوا د پاکستان څخه او زیاته هغه چې مقدار پاکستان څخه نو سکال مون کوشش وکړلو چې دا باید نور منطقو څخه لکه اوس موږ ازبکستان څخه قرارداد لرو ایران څخه موافقه وکړه ایران څخه و اوس مغه قیمت مونټیټ کړلو ظرفیت مم لوړ کړلو قرغستان خو ته لوړلو او بل موږ باید دایمي حل لار ورته پیدا کړو دایمي حل لار دغه دی چې موږ باید سبمرین کیبل خو ته لوړ شو هغه سره باید وصل شو نو سبمرین کیبل چې دی په بحر کې دی بحر سره موږ وصل نه وو اوس ایران سره موافقه کړې چې بحر سره باید وصل شو دی باندې کار روان کړی دی تسیم یو بل پروژه دی چې هغه ډېره غټه پروژه دی جرمنی نه راځي د باکو ته باکونه قرغستان چین هانګ کانګ ته ځي نو موږ هم د دې یو برخه شو موافقه مو کړې دی تفاهمنامې کار روان کړی چې دې سره موږ شو یو ښه زیری دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سلک روډ له لارې نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهمنامه امضا کړې ده د عملي په حال کې ده په درو میاشتو کې دا تکمیلیږي نو موږ چین سره یو ځای نه وصل شو دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږو هغه د واخان دالیز دی د دې سروې مو تکمیل کړل اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی کار پی کوي چې باید د دې لپاره باید عملي کار باید شروع کړو نو موږ کله چې دغه د بینملي منطقوي ټولو هیوادونو سره وصل شو نو هغه د کوم ډیټا او د ساده دواړه ترانزیټ هم ښه کیږي هغه بینملي اړیکې مو ارزانیږي او د دې سره کیفیت هم ښه کیږي موږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کړو کمپنیانو سره هم کار کړی دوی ته موږ امکانات بس برابرو زموږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي حتی اتصالات سره موږ یو موافقه ته رسیدلی یو چې بعضینو کې دوی کلات لري هغه ځکه زموږ فایبر څخه کوم چې موږ لرو دوی څخه ګټه واخلي د افغان بسیم سره هم داسې یو همانګي مو ایجاد کړی دی خو یو ستونزه ستا دی چې دغه ټیکنالوژي دی بیا ټول په خریداري کېږي بیا راوړی وصل کوي یو وړه ستونزه چې ویل دوه درې میاشتې دغه کې باید د حل کړي په افغانستان کې ایس داسې مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه دی چې عاجل لاړ شه رایخلی یا په چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړلی کېږي دلته دا یو څه ستونزې شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي دوی د دوی څخه مننه کوم چې دوی غږ پورته کړی او هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه یا مشکلات یا تخنیکي ستونزې نور دوی ټول شریکوي زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي بیا د دوی کمپنۍ
دا تخنیکي ستونزې د وزیر صاحب بیا هم را شو دا د نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه تر کوم بځای پر چې زمونږ په یاد دي تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی او د دې لپاره اولنې ډډلاین چې کوم ټاکل شوی فکر کوم چې هغه ته ونه رسیږي امنیتي مسایل هم دي او تخنیکي ستونزې هم دي د اوس لپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي تاسو به بل اخره هغه سبمرین سره وصل شي نوري فایبر
نوري فایبر اوس په 15 ولایتونو کې شته وصل دي سره ګټه تنخستل کیږي تقریبا یو 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي سر کال موږ یو ارزیابي مو وکړله یو سروې مو وکړله د هغې په اساس مو دغه پیدا کړو چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو نه ولایتونه وصل دي موږ درې کلنه سټراتیجي مو د فایبر د پورو جوړ کړی دی هغه مطلقاً باید عملي کړو د نه ولایتونه وصل کړو 150 پورې ولسوالیانې مو په نظر کې نیولې د درې کلونو کې باید وصل کړو 2000 مکاتب دي تقریبا ټول پانتونونه ټول غټي شپخانی دا باید فایبر سره وصل شي او دولتي ادارات ټول باید مونږ وصل کو دي په څنګه کې مونږ داخلي او انټرنیټ ورته یا ګورنټ ورته وایو یو خاص شبکه ده چې غډيره سکیور او ډیره د خاص یو مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي هغه باندې کار شروع کړی دی چې هغه باید عملی کو اوس وخت نه هول ادارات مو کړی دي وصل کړی دي نو اوس کوشش کوو چې د سبمرین کیبل بحری کیبل ته باید ځان ورسو دغه لپاره لومړنۍ زمونږ خپل داخلي وظیفه مو چې د ایران سره مو چې موافقه وکړه زمونږ دلارام نتر زرنج پورې 260 کیلومتره پورې یو ټوټه پاتې دی چې د باندې فعلاً تدارکاتي کارونه روان دي پیسې مرته لرو نو د دې کې زمونږ ستونزې ورسره حکم دا وسر کول به موږ مستقیمه غوښتي
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راکېږي دا به درځان شي د سیم پکښ باندې په نووس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي او دا غیر لته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثره سټلایټ خدماتونه کار اخلي دی باید خپل د دو طلب شي دی یعنی خپل خوخه د دی غوړ یو ځشي کنه اجباري ده شي پاید دی
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړی اترام ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي یعنی اوس په فایبر کې هر څوک ولې شي چې واړی چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخستل شي درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخستل دي افغان وسیم د اتصالات او د ایس جی په نوم یو کمپنی دی افغان وسیم وخت کار شروع کړی دی اکثر سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي باز زینو کې موافقه کړې دی زمونږ ډاکټر چې وي کولی شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی غزمون در فایبر سره استفاده کوي اتصالات سره خبر روانه دي نور ته خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دوی غواړي خو یو وخت کې مونږ فایبر لګ ستونز لرلې اوس مو هغه فایبر باندې ستونز مو حل کړی دی
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پروتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي هغوی دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې د خپل هغه پیسې اخلي تقریبا حکومت نه توان دل چې په لرو پروتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي دغه یو اندښنه دا ده چې کچر طالبان یا نور ډلې چې په لرو پروتو سیمو کې فعال دي اکه د دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅ کله پای ته نه رسیږي د تمویلېږي اته د لپاره سره بندوبست په پام کې نیول شوی
اوازې د سشته دي چې طالبان د کمپنیان نه پیسې اخلي خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لا سکړې نه امنیتي او نورې سرچینې چې دغه سره کوم د ثبوت نشته دي کمپنیان هم دا نه مانی چې دا کار مونږ نه کړی هیڅ وخت او نه به وکی کوي هم دا خلاف دی قانون دی دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رافته ما وته شینو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیان لپاره دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات باندې مخابراتي خدمات نو یو زموږ سلام شبکه زموږ په خپل لاس کې دی بیا دا کار نه کوي نو بندوي د نور کمپنیان ته تهدیدوي کمپنی نه کې بیا ورته سوځوي دا یو ستونزه شته خو په دې وخت کې کم شوې ده موږ دغه ټول معلومات
دا مسله تر اتلم تاسو ول چې تر څو پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنی دا مسله نه مني چې د وسلوال طالبان ته پیسې ورکړي او تاسو هم د څه ثبوت نه تر لاسه کړي خو اته د قنتس په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د مسپخین نور سره چې کله طالبان دا قوت لري چې الته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي نو مالیه خو هم ته غسل شي او الته عملاً دغه شی روان دي
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاب شکل باندې نو هغه کیږي کنه نور خو په سیستم کې خوني شخص ته لږه سیستم کوم مالیه چې خسته لکیږي غو دولت تناخلي یوازې طالبان هم دا داول لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رافته موت کوي نو تعقیب نشي طالبانو دا وعده غځکه نو موخه تر اوسه کوم ثبوت نه پیدا کړی
بالکل دا خپل هم یو جدي اندښنه ده البته موږ په راډو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپخین نروسا یا د ماخام نروسا دوی ته مخابراتي خدمات بندیږي کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود ده او دغه مخابراتي شرکتونو د لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي اته د پلوګر په زینو سیمو کې دغه مسله تر څو پورې هم روانه ده دغه مسایل د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایل کې د مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي دی ویل خو به مخابراتي شرکتونه به هم خپلت کول شو د خلکو سنځ به حل وي
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکو او د مورتر شریکه کړي دي هغه هم خپل اقدامات کړي دي خو اکثره سیمې د دې چلته امنیتی اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي نو د خطر باندې لګبو یو سره گزاره وکړو چې کله کوم سیمه کې جنگ وي نو البته هغه ټول خدمات باندې متاثر کیږي مثال به زرته خو هم غزنی کې زموږ ټول فایبر راته ورزول او څومره انټنونه غیره ته خراب او ټول کمپنیان ته غټه ضربه او توان ورسولو، خصوصا افغان ټلیکام ډیر پکې متضرر شولو. وو سپورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو د افغانستان په دغه حالت کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه پکې جوړ دی. هو خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منزله کیږي، نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډیر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو او د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند پښتون ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مدام رکه بشپړه خبره نشو کړای، بل برخه به د حقیقت صدې دراتون کې ونی په خبرونه کې واوري تر بل خبرونه د الله پامن.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.